د مازدیګر 4 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونو ته مو هرکلی کوم قدرمن اوریدونکو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې اوسط خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د یو شمېر احتمالي ولایتونو احتمالي کاندیدانو لیست به ډېر ژر اعلان شي. د نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو. قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې صالح محمد صالح ته غوږ شئ چې د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکو ټاکنو لپاره د کاندیداتورۍ ټول معیارونه په پام کې نیول سوي. په ننګرهار کې د محلي ځواکونو د جلب او جذب لړۍ پیل سوه. سپینې ماڼۍ د امریکا په میریلند ایالت کې د یوې ورځپاڼې پر دفتر وسلهواله حمله وغندله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیداتورۍ ټول معیارونه په پام کې نیول سوي دي. د دغه کمیسیون رئیس وویل هغه کسان د کاندیدانو له لیست څخه ایستل سوي چې اسناد یې بشپړ نه وه. ګلاجان عبدالبدی سایر شیبه مخکې په کابل کې پر تخنیکي مسایلو رابلل سوي کانفرنس ته وویل
هغه معیارونه چې اوس کمیسیون وضع کړي په تخنیکي څېړنه کې هم په نظر کې نیول کېږي. هر هغه څوک چې د دغو معیارونو شروط واجد و انشاءالله زمونږ په لومړني ابتدایي لیست کې به چې ډېر ضرب اعلان سي هغه به د ویب سایټ لارې او د رسنیو لارې خلکو سره شریکو. نو ټولو هیوادوالو ته اطمینان ورکو چې کمیسیون هیچا سره سلیقوي برخورد نه کوي. ټول تصامیم او اقدامات یې په پوره شفافیت او عدالت سره ترسره کېږي.
ویل سوي چې د ولسي جرګې د ځینو کاندیدانو ابتدایي لیست په نن ناوخته اعلان سي. د انتخاباتي محل ویش له مخې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لومړنی لیست باید پرون اعلان سوی وای. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمي وویل دغه اعلان د ولسي جرګې د ټاکنو د کاندیدانو د اسنادو د ارزونې له کبله وځنډید. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لومړنی لیست وروسته اعلانېږي. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په بېلابېلو برخو کې د دولت د شلو مخالفو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. دغه وزارت ویلي چې د اوربان له رعایت سره سره دغه شل وسلول په تیرو 4 ساعتونو کې د 4 ګډو تصفیوي 3 کومنډوي عملیاتو او 14 هوایي بریدونو په نتیجه کې وژل سوي، 9 تنه ټپیان سوي او 15 نور نیول سوي دي. دفاع وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې د توپچی او هوایي ځواک په مرسته دغه پوځي عملیات په ننګرهار، لغمان، غزنی، بادغیس، فاریاب، کندوز، تخار او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د دولت کې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. په ننګرهار ولایت کې د محلي ځواکونو د جلب او جذب لړۍ پرون پنجشنبه پیل سوه. چارواکي وایي د دغه ځواک لپاره به هغه کسان وټاکل سي چې مخکې په ملي اردو او پولیسو کې دنده ترسره کړې وي. د والي ویان عطاالله خوجاڼي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د محلي ځواک د جلب او جذب دغه پروسه به درې پړاوونه ولري.
په لومړۍ مرحله کې به په دوه ټولیو کې ځوانان جذب شي، په دویم مرحله کې به څلور ټولي شي او درېما وروستۍ مرحله کې به په دې ولایت کې د یو کنډک په شکل باندې سیمه ییز اردو برابر شي. محلي اردو به په ټولو هغو سیمو کې پر دند وګمرل شي چې اړتیا ولیدل شي.
تر دې مخکې دفاع وزارت ویلي وای چې دغه محلي ځواک به چې ولسمشر محمد اشرف غنی یې طرح منظور کړي په ټوله کې شاوخوا 6 غړي ولري. سپینې ماڼۍ د امریکا په مریلند ایالت کې د یوې ورځپاڼې پر دفتر وسلهواله حمله وغندله. په پرونۍ پیښه کې چې ګمان کېږي د امریکا متحده ایالتونو په تاریخ کې پر ژورنالیستانو تر ټولو خونړۍ حمله وي، 15 کسان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. یوه ناپیژندوی مشکوک سړي پرون د مریلند په مرکز اناپولیس کې د کاپیټل ګازیت ورځپاڼې پر دفتر وسلهواله حمله وکړه چې پولیسو د پیښه په ځای کې ونیوه. د مریلند د انی اروندیل سیمې د پولیسو سرپرست مشر بیل کرامف پرون هغه پیښه وروسته وویل
کپیټل ورځپاڼه زموږ محلي ورځپاڼه ده چې هر ورځ ورسره سروکار لرو. موږ د دې قضیې په څېړنه کې په ژور ډول ښکیل یو او په دې اړه به تحقیقات سم مخته وړو.
د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرس په ټویټر کې لیکلي پر بریګونا خبر اعلانو چې خپله دنده ترسره کوي حمله په حقیقت کې پر هم هر امریکایي حمله ده. د اروپایي ټولنې رهبرانو موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره به د دې ټولنې اقتصادي بندیزونه تمدید سي. د شپږو میاشتو لپاره د دغو بندیزونو د تمدید لپاره شین څراغ نن سهار په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې ورکول سوی دی. دا اوس د اروپایي ټولنې په سفیرانو پورې اړه لري چې په راتلونکو اونیو کې دغه پریکړه رسمن تایید تایید کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د منسک د سولې موافقې د عملي کولو په باب د معلوماتو تر ورکولو وروسته د اروپایي ټولنې له رهبرانو وغوښتل چې پر روسیې د لګول سوي بندیزونو له غځولو سره موافقه وکړي. د اوکراین په ختیځ کې د اوربند ټینګښت لپاره د ګڼو هڅو تر څنګ د منسک د سولې پر موافقه د بیلاروس په پلازمینه کې سلا وسوه. دغه موافقه د سولې د لارې داسې نقشه پیشنهادوي چې یوه لوري هم په بشپړه توګه نه ده رعایت کړې. او د امریکا متحده ایالاتونو پولیسو پرون نږدې 600 کسان په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې ونیول. دغه کسان وروسته له هغې نیول سوي چې سلګونو ښځو د امریکا د مشرانو جرګې په ودانۍ کې د کډوالو د کورنیو په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د چلند پر ضد مظاهره وکړه او په لوړ اواز یې شعارونه ورکړل. له واشنگټن ایالت څخه د کانګرس یوې ښځینه غړې پر خپل ټویټر لیکلي چې دا هم د نیول سوو کسانو په ډله کې شامله ده. دا اعتراض په داسې حال کې کېږي چې د امریکا په بېلابېلو برخو کې د کډوالو په وړاندې د حکومت پر پالیسیو اعتراضونه په زیاتېدو دي. په دوی کې هغه پالیسي هم شامله ده چې حکومت ترې شاته سوی او پر اساس یې له مکسیکو په غیر قانوني توګه امریکا ته د اوښتونکو کډوالو ماشومان او میندې او پلرونه سره جلا کېدل. په پام کې د سبا د امریکا په ګڼو ښارونو کې د ډونالډ ټرمپ د ادارې د مهاجرت پر پالیسي نور اعتراضیه لاریونونه هم وسي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خپرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې تر لاسو پورې د ولایتونو احتمالي کاندیدانو لیست به ډیر ژر اعلان شي. د پکتیا خلک وایي د دې ولایت د څو ولسوالیو د نوملیکنې په مرکزونو کې د نوملیکنې د اړتیا وړ مواد خلاص شوي دي.
که چېرته دغه خلک د دې حق پاتې کېږي نو دا په دې معنی ده چې د انتخاباتو شفافیت او هغه بل اصل چې سراسري ده هغه به تر سوال لاندې دي.
د کونړ دینی عالمان د حرمین شریفینو د امامانو هغه فتوا پر ځای بولی چې د افغانستان روان جنگ ناروا او ورور وژنه بولی. د ملي پولیسو د ځانګړو عملیاتو یو جګ پوړی افسر پرون د کابل په یو امن سیمه کې ووژل شو. د امنیتي چارو یو کارپو وایي چې وسلوالو مخالفینو د اوربند پر مهال په کابل کې پټنځایونه جوړ کړي دي او اوس حمله کوي.
دوی د دې دزبندې په استفاده سره په کورونو کې پټ شول او اوس خپل اهداف چې له پخوانه ټاکل شوي دي هغه اهداف تعقیبوي.
او په سیمه ایزو مسایلو کې په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخابات را روان دي پر خپلواکو رسنیو فشارونه ورځ په ورځ زیاتیږي. نور موضوعات هم لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدل مه هیروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورزو د خپرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې هم په خبرونو کې مو واورېدل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د یو شمیر ولایتونو د احتمالي کاندیدانو لیست به ډیر ژر اعلان شي. د دې کمیسیون چارواکو نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیداتوري ټول معیارونه په پام کې نیول شوي دي. د کمیسیون رئیس وویل هغه کسان د کاندیدانو له فهرست څخه ایستل شوي چې اسناد بشپړ نه وو. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شېبه د کابل نه د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام د ټلیفون په مستقیمه لیکر سره دی او نور معلومات راکوي. اکرام صاحب
ډیره د تمنا تکل صاحب تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه کړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سوشي بي وړاندې په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د ولسی جرګې د انتخاباتو کوم کسان چې ورته کاندیدان دي دا غوي لومړنی لیست په ډیر زر اعلان شي چې د لس ولوی او د شاوخوا یو سات وروسته به دوی وایي چې د دوی پر ویب سایټ باندې به دغه لیست خپور شي. د دې میسون رئیس عبدالګلاجان عبدالبدی سیاد په دې خبری کانفرنس کې ویل چې هغه ټول کسان له لیست نه وستل شوي دي چې پاسنادو کې ستونزې وي، پاسنادو کې مشکلات موجود وو. له هغې نه وروسته د انتخاباتو یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی سره چې مونږ اړیکه ونیوله، هغه د ټلیفون په لیکه باندې ازادي راډیو ته وویل چې تر یو ساعت وروسته به د شاوخوا لس ولایتونو د احتمالي نوماندانو لومړنی لیست د دوی پر ویب سایټ باندې خپور شي. خو ښاغلی هاشمی له غرمې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسي جرګې د لس ولایتونو د احتمالي نوماندانو لومړنی لیست به نن د ورځې په اوږدو کې یا هم د ورځې په وروستیو شیبو کې خپور شي. که څه هم ټاکل شوی داسې و چې د انتخاباتو دغه کوم لومړنی لیست چې دی دا به د تېره ورځ یعنې د پنجشنبې په ورځ باندې خپریږي، د سرطان په اوومه نیټه باندې د مهالویش له مخې نه. خو دا چې ولې دغه لیست یو ورځ شو، خغلی هاشمی وویل چې د زیات دقت لامل او د اسناد د سیړنې پروسه وسنه وزندې دا تر ټولو مهمه دا و چې هغه کوم مواد چې هغه د ولایتو نه یو سناسه دی او شمیر ولایتونو نه نا وخت را ورسیدل. خبر وی چې د هاشمی بلان غاګ وو
د سفیسون او د بدلشاه د تمطلاش تخریر وروسته زیات دقت پکې وشي، نو احتمالا نن به موږ تر مازدیګره پورې د لسو ولایتو شاوخوا به د افغانستان خلکو د ویب سایټ طرف اعلان وکړو. دو دلیل باندې دغه یو ورځ په لس په تعویق وغورځو. یو اول دا چې د موږ سو ولایتونو تاسو پوره چې باید په اول سرطان کې د مواد رسېدلی اساس مواد دا موږ ته تقریبا په اول ورځ ورسېدل. په دویم دا چې د دې لپاره چې ښه دقت وشي او نو کمیسیون پرېکړه دا و چې پس د مجرد غور نه دوباره درې واره موږ چک کوو، بیا پس داخلي ورکو سیستم ته چې نشر
دا په تاسو حال کې د چي د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو نوم لیکنه د جوزاد میاشتې په 15 نیټه پیل شوې او د ام دې میاشتې په 20 نیټه پای ته رسیدلې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې سباندې شپږ زره تنو د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو څوکۍ او ته فرمې ډکې کړې چې په دغه کسانو کې 2,450 ولسی جرګې او 3,101 د ولسوالۍ شوراګانو لپاره احتمالي کاندیدان دي. خو په انتخاباتو د ساري او شمیر بنسټونو بیا د احتمالي نومندان د سیډنې له پروسې نه خوښه دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه پروسې سیډنه د دوی تر نظارت لاندې نه ده تر سره شوې او دا مسله د انتخاباتو شفافیت په سوال لاندې راولي. نو موري وویل
اینا دقیق ارزیابی نکردن مطابق یک مکانیزم، مطابق قانون. ما میداره که ما دخل کاری که اینا کردن تایید کنیم. اول برای ما کاری که صورت نگره متاسفانه علنی نیست و در حضور ناظرین صورت نگرفته و یه مسلکی هم نیست. ما کاملا این کار از اینا را نقد میکنیم، غیر شفاف میدانیم و خیلی هم اینا متاسفانه سیاسی و شخصی برخورد میکنن که برای ما جای نگرانی است که نمیشه با این وضعیت به طرف انتخابات شفاف و آزاد و عادلانه رفت. بسیار جای نگرانی است برای ما.
د اسنادو د علنی سیړنې نه موجودیت په دې پروسه کې سیاسي او سلیقوي چلند د محلوي سرسم د کمیسون د کارونو پر مخ نه تلل هغه سوند دي چې د خغلی ایوب زاده په خبره د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنې راپاره ولي. خغلی ایوب زاده وویل چې همدغه مسایل لامل کیږي چې ولسی جرګې ولسوالۍ او شوراګانو ته په کارپو او مسلکي کسانو د ورتګ په مخه کې خندونه جوړ کړي. خو تیر ورځ د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې د ولسی جرګې ولسوالۍ او شوراګانو لپاره د کاندیدانو اسناد مرکز ته رسیدلي او دغه اسناد به د نظرو بنسټونو مدني ټولنو او خبريالانو په وړاندې د کمیسیون په یوالاني جلسه کې تصویب او بیا به د کاندیدانو لومړنی لیست خپور شي. بلې تکل سي
ډیر زیاته مننه اکرام الله اکرام د ازادۍ راډیو خبریال و چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو د نننیو څرګندونو په اړه معلومات راکول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس او مشرانو نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د ولسی جرګې په انتخاباتو کې تر لاسو پورې د ولایتونو احتمالي کاندیدانو فهرست ډیر ژر اعلان کړي. په همدې حال کې د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب، احمد خیلو، لج منګل او میرزکی ولسوالیو اوسیدونکي وای درې ورځې کېږي چې د نوملیکنې په ډیری مرکزونو کې ځانګړي کتابونه او سټیکرونه خلاص شوي او له دې کبله د رای ورکولو په شرایطو برابر زرګونه کسان له نوملیکنې بې برخې شوي دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې لا هم وخت شته چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي او مرکزي چارواکي د ستونزې ته پاملرنه وکړي او د اړتیا وړ مواد د مرکزونو ته واستوي. د ازادۍ راډیو خبریال اصیل زادزای په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب احمد خیلو لجمنګل امیر زکی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي درې ورځې کېږي چې د نوملیکنې په ګڼ شمېر مرکزونو کې د نوملیکنې ځانګړي کتابونه او سټیکرې خلاصې شوي چې له عملی درای کارونې په شرایطو برابر زرګونه کسان له نوملیکنې بې برخې شوي دي. د ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه قومي مشر عمران خان د چنګک په اتمه ازادي راډیو ته وویل د ازادي اریوب ولسوالۍ په 1940 کلیو کې کابو 250 زره کسان اوسیږي او د نوملیکنې لپاره هغه سهمیه چې دوی ته ورکړل شوې ډېره کمه ده.
د اریوب ځاځي ولسوالۍ یو پرنکوته ولسوالۍ ده چې شپې قومونه راته کوي پلوانه ته ویښتلي دي. تقریبا دوه نیمو لاکر نفوس لري. موږ ته چې اوسه پورې د سپیکرو پیداد راغلی دی هغه سیمو دپاره کام دی.
مدني فعال احمد الله د تړل شویو مرکزونو د شمېر په هکله وویل
څلور تړل شوي دي. دا وتو چې دا درې ورځې کېږي د سپیکرو کتابونه خلاص شوي دي.
پکتیا کې د فیفا ولایتي دفتر مسؤل ښاغلی احسان الله حمیدی وایي لا یادوسی مو څخه د دوی د ناظرینو د ورکړل شوی معلوماتو له مخې د خلکو غوښتنې پر ځای دي.
زموږ ناظرین هم په ځاځي اریوب احمدخیل او سمکنیو کې دا ښیي چې په بعض مرکزونو کې د ثبت کتاب ختم شوی ده. ولې دا موضوع موږ هم په ولایت کې د کمیسیون سره او خپل مرکزي دفتر سره دا موضوع شریکه کړی چې هغوی د خپل لارې مرکزي دفتر سره شریک کړي تر څو د خلکو دا مشکل حل شي. او که چېرته دغه خلک له دې حق پاتې کېږي نو دا په دې معنی ده چې د انتخاباتو شفافیت او هغه بل اصل چې سراسري ده هغه به تر سوال لاندې دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پکتیا ولایتي دفتر د عامه اړیکو مسؤل ښاغلی شیر علي فیضی وایي دا ستونزه یوازې د ځاځي اریوب نه بلکې د ټولو ولسوالیو حتی د ټول هیواد په کچه ستونزه ده او درې ورځې وړاندې د ولایت مقام او د کمیسیون له مرکزي دفتر سره شریکه کړې ده. دی وایي تمه ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به ډېر ژر دې ستونزې ته رسیدګي وکړي.
د ستونزې نه تقریبا څو ورځې مخکې موږ خبرې دغه ستونزه یوازې د ځاځي اریوب نه د ټولو ولسوالیو بلکې د ټول افغانستان مرکزي کمیسیون ته
د پکتیا دن کې په داسې حال کې د نویو کتابونو او سټیکرو غوښتنه کوي چې په ټول هیواد کې د نوملیکنې د دریم پړاو غځېدلې موده هم اووه ورځې وروسته د چنګاښ په 15 نیټه پای ته رسیږي. اصیل ځاځی، ازادي راډیو، پکتیا.
قدرمنو اوریدونکو، له پکتیا څخه په یو بل راپور کې به واورئ چې په دې ولایت کې 50 نرس قابلې له عملي او نظري زده کړو وروسته لرې ولسوالیو ته ځي او روغتیایي خدمات خلکو ته وړاندې کوي.
د پکتیا حل موږ ته ډېر ضرورت لري او موږ ته دوی چې دي یو تمه توقع دي موږ نه لري. د زړه له کومې غواړم چې دوی ته خدمت وړاندې کړم.
د دې او نورو راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ دینی عالمانو د افغانستان د روان جنگ په اړه د حرمین شریفینو د امامانو وروستۍ فتوا پر ځای بولي چې له مخې د افغانستان جګړه ناروا او ورورژنه بولي. دوی له دینی عالمانو غواړي چې په موضوع کې او په نورو ویناوو کې په افغانستان او اسلامي نړۍ کې جګړې د اسلام له نظره خلکو ته تشریح کړي. په دې اړه جزئیات روحلا انوري اوروي.
مولوی سید ولی الله د جمعې په تقریر کې خلکو ته وویل د حرمینو شریفینو د امامانو فتوا او ویناګانې د اسلامي امت د پاره تګلارې دي او هغوی چې په تېر جمعه په افغانستان کې روان جنگ ناروا او ورورژنه ګڼلې خپل اسلامي دندې ترسره کړې او له ولسمشر غنی مننه کوو چې د اختر او اختر څخه وروسته د وسلوالو طالبانو سره اوربند وکړ.
دا خو د حرمینو امامانو چې زمونږ مقتدا ده او موږ 15 وخت هغې پسې اقتدا کوو او مخ کعبه شریفې ته ګرځو نو د هغوی هر فتوا ځان د صلح په حق نه هر فتوا د دین چې دری زمونږ د پاره یو ثبوت او دلیل دی. مخالفینو ته یو پیغام د صلح وړاندې کړه او دا وی عملی ثبوت دا و خود چې دزبندی هم وکړه. د مخالفینو نه هم مننه کوم چې هغوی هم دی ملت ته یو نمونه ده صلح و خود د وربندې او د دزبندی و خود له یو درې ورځې د اختر خوشالي په مونږ باندې سید رسول الله.
هغه له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې باید د حرمینو د امامانو د فتوا په نظر کې نیولو سره د افغان ولسمشر د سولې او وربند وړاندیز ته یو ځل بیا مثبت ځواب ورکړي او دا د هر افغان غوښتنه ده. مولوی عبید الله بهاری ویل د حرمیانو د امامانو فتوا د نړۍ ټولو مسلمانانو ته یو ښکاره دلیل او ثبوت دی، نو ځکه یې منی او پرې عمل کوي. او دې فتوا سره به نه یوازې په افغانستان کې روانه جګړه په سوله او ورورولۍ بدله شي، بلکې ټول مسلمان امت به له جګړو وژغورل شي. او دې سره به خلک له ویرې پرته جومات، مدرسې، ښوونځي، دفتر، بازار او هر ځای ته په ډاډه زړه لاړ شي او خپلې ورځنۍ چارې به ترسره کړي.
دا ورته چې یقینا ستاسو یو غږ زمونږ دپاره د سولې او د امن دی. که ستاسو غږونه ډېر شي نو واقعا دې ملک به سوله راشي، بلکې یوازې په افغانستان کې نه، په ټوله آسیا کې به سوله راشي. هر سړی به د قتل نه لاس واخلي، ظلم به بد شي، فساد به ختم شي، هر سړی به خپل مسؤلیت وپېژني، علما به په ارام شي، علما به درس ورکي، علما به نه وژل کېږي، علما به نه متهم کېږي.
مولوی بهاري له ټولو دینی عالمانو وغوښتل چې باید نور شخصي او ګوندي اختلافات شاته واچوي. په هیواد کې د رواني جګړې د پای ته رسیدو او د مسلمانانو د وینې تویدو د مخنیوي لپاره دی یو موټی او یو غږ شي.
زه تاسو ټول علما باندې غږ کوم، راځئ چې په اخلاص سره منبر او جمعه د دې لپاره استعمال کړو چې نن په افغانستان کې سوله دایمي شي او هر بچی ته، هر زنانه ته، هر جمعه ته، هر جنازې ته سوله ورو بخل شي، د مشرانو عزت تامین شي، د خاورو عزت تامین شي، او موږ او تاسې د سولې په فضا کې ژوند وکړو، او موږ او تاسې یقینا چې د دغه نعمت نه برخوردار شو. که زمون په ژوند کې سوله را نه شي نو آینده بچو ته خو به هم سوله راشي.
د یادونې وړ ده چې ولسمشر غني د روژې له ویشتم څخه د اختر تر پنځم او بیا نور لس ورځې یو طرفه اوربند اعلان کړ، او د دې په ځواب کې طالبانو یوازې د اختر درې ورځې اوربند عملي او د اختر په څلورمه شپه یې مات کړ.
له کونړه په راپور کې مو واورېدل چې د دې ولایت دینی عالمان د حرمین شریفینو د امامانو هغه فتوا پر ځای بولي چې د افغانستان روان جنگ ناروا او ورورژنه ګڼي. په پکتیکا کې د پولیسو د ځانګړو قواوو قومندان عزیز الله کاروان پرون د کابل ښار په مکرایان سیمه کې ووژل شو. وسلوالو طالبانو د پرده د برید پړه منلې ده او د کورنیو چارو وزارت هم تایید کړی ده چې نوموړی په کابل کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې پر عزیز الله کاروان په تیرو څو کلونو کې دیارلس ځلې ځانمرګې حملې او لسګونه نورې حملې شوې وي، خو هغه ترې روغ وتلی و. د هیواد د ملي ځواکونو پوځیان هغه مهال چې په دنده کې نه دي څومره له خطرونو سره مخامخ دي او د دوی د مسؤلیت لپاره باید څه وشي؟ په دې اړه مې ساعت مخکې د کورنیو چارو وزارت له پخواني مرستیال میرزا محمد یارمن سره خبرې وکړې.
مشکل دا ده چې دا تروریستان ورځ په ورځ خپل تاکتیکونه بدلوي، او عزیز الله کاروان چې څو کاله راهیسې د طالبانو په مقابل په جګړه کې بوخت و، د خپل ځان نه د قهرمانۍ او ډېر سرښندنې ښکاره کړه، او په ټول امنیتي او دفاعي منصوبینو کې یو الګو او نمونه و. خو تروریستان څو ځلې کوشش وکړ چې دوی ته آسیب ورسوي او حملې وکړي، انتحاري حملې او مسلحانه حملې، دې بریالی نه شو. متاسفانه تېره شپه اته نیم بجې دا کاروان چې خپل فامیل سره په فردوسي پارک په دریم مکرایان دلته رخصتي تېرول، تروریستان دوی تعقیب کړی دي او په دې پارک کې خو هلته پوځي آمادګي نشته، ټول ملکي خلک راځي او نظامیان هم د خپل کورنۍ سره ځي. دوی حمله وکړه، برید وکړه او دوی په شهادت ورسوه، او نور هموطنان هم ټپیان شو او شهیدان شو.
یارمن صاحب، سوال دا دی چې دوی هغه مهال چې په کور کې وي یا په رخصتۍ له خپلو ماشومانو سره وي، خو هم هغه دی په نښه کېږي، دوی باید کوم تدابیر ونیسي د ځان د امنیت لپاره؟
یو مشکل دا و چې طالبان کله چې دزبندۍ وشو او په ښارونو کې راغلل، یو میکانیزم جوړ نه شو چې دوی کنټرول وکړي. دوی د دې دزبندۍ په استفاده سره په کورونو کې، په پټنځایونو کې پټ شول او اوس خپل اهداف چې له پخوانه ټاکل شوي دي هغه اهداف تعقیبوي. دولت باید په دې کې ډېر ښه او امنیتي برنامه ولري، د
سرکونو او پاتکونو باید نوی تکتیکونه تابعو کی پرسنل دی ازانو ده چې ډیر کنټرولی فعالیتونه باید وشي چې دا کار تکرار نشي. دا یو ډیر غمجن حادثه و. یو سړی چې وسلې نه لري خپل ځان سره او په پارک کې خپل کورنۍ سره ناست دي او طالبان راشي او دوی په شهادت ورسوي، یو خطر ده په ټولو امنیتي ځواکونو ته. باید په دې خاص تدابیر ونیول شي او خاص تدابیر هم امکان شته.
څنګه همدغه تدابیر، ما تاسو نه پوښتنه کوله چې همدغه تدابیر کوم دي چې تاسو وایئ چې شته؟
دلته کاشته اورګانونه دي، اورګانونه تثبیت کړی دي له پخوا نه. دوی ته تثبیت شوی دي کوم ځای کې د دې اشتباه او زن وجود لري چې هلته ترکستان خپل پټنځایونه ولري. باید یو لوی د تلاشي ګروپونو توظیف شي او یو منطقه تلاشي کړي. یو منطقه تلاشي شي نور ترکستان د ترکې ته مجبور کېږي او یو نیول کېږي. دا کار باید عملي شي په کابل ښار کې.
مننه.
او نور برنامه امنیتي شوراګانو دي په گذرونو او په ناحیو کې. دا امنیتي شوراګانو د گذرونو رئیسانو ته سره باید امنیتي شورا جوړه کړي او دولت خپل اطلاعات ورځ په ورځ تجدید کړي. دوی ډېر فایده لري په دې کې خپل خلک خپل مسؤولیت پېژني. د امنیت تباره.
بله، ډېره زیاته مننه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال وزیر مرزا محمد یارمند ورسره چې د افغانستان د ملي ځواکونو د جګپړو افسرانو د امنیت په اړه، هغه مهال چې دوی په دنده کې نه دي او په رخصتیو کې دي یا له خپلو کورنیو سره وزي، کوم تدابیر باید ونیسي، په دې اړه خبرې راسره کولې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په پکتیا کې لسګونه ښځینه نرس قابلګانو له عملي او نظري زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړي. د پکتیا د روغتیا ریاست چارواکي وایي د نجونې او میرمنې به د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او ولسوالیو کې په روغتیایي مرکزونو کې په دندو وګمارل شي.
پکتیا د هیواد له هغو ولایتونو څخه ده چې په ګڼ شمېر سیمو کې وګړي د وروسته پاتې دودیز چاپیریال په درلودلو سره لا هم نجونو ته د شپږم ټولګي څخه پورته د زده کړو اجازه ورکول له دود او دستور څخه سرغړونه بولي. خو په دې وروستۍ لسیزه کې ګڼ شمېر اندو د دې ناوړه دود ماتولو ته مټې رابډ وهلي او د هرې ورځې په تیرېدو د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې هم کورنۍ دې ته حاضرېږي چې خپلې لوڼې د علم او پوهې ډګر ته وهڅوي. د دې ولایت نه څلوېخت رون اندو کورنیو نو نارینه او ښځینه د خپلو لوڼو او خویندو فراغت ګردیز کې د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځه. چارواکي وایي دغو 15 تنه ښځینه نرس او نرس قابلګانو ته 2 کاله عملي او نظري مسلکي زده کړې ورکړل شوې او د دې ولایت په مرکز او اړوند ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو او روغتونونو کې به په دندو وګمارل شي. د پکتیا ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی د پنځشنبه په ورځ د چنګاښ په 8مه ازادي راډیو ته وویل پکتیا کې د خزینه نرس قابلګانو ښوونیز پروګرام یو لسیزه کیږي چې د مرستندوی نړیوالو موسسو په تخنیکی او نړیوال بانک په مالی مرسته پیل شوی او په تیرو 5 روزنیزو دورو کې 125 تنه روزل شوی نرس قابلګان ټولنې ته د روغتیایي خدمتونو د ترسره کولو په موخه وړاندې کړي دي.
نرسانو دا اوس دویمه دوره ده او د قابلګانو دا شپږمه دوره ده چې 15 دورې مخکې 125 شاګردان او دا اوس کې 15 شاګردان دي. دا اوس 15 شاګردان د قابلګي دي او 15 شاګردان د نرسنګ د شټول نسل وخت نه پره بنن پاره هغه ته به سرټیفیکټ کول کېږي.
احمد زی زیاته کړه دا دوره فارغان د ام ار سی ای مرستندوی موسسې لخوا چې د روغتیا وزارت همکار موسسه ده په تخنیکی او د یو اس ای ای ډی په مالی مرستې 2 کاله لا تجربه لرونکو استادانو مسلکی زده کړې وکړې. دوه تنو فارغ شویو نرس قابلګانو ازادي راډیو ته ویل دوی چمتو دي چې د دې ولایت په هر هغه سیمه کې چې خلک روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري لاړ شي او دندې ترسره کړي.
نوم می امنه ده د ګردز سیتون کې ما او پاینده کې کول شو چې یا نه په ګردز کې بلکې په ټولو په لری او پرتا سیمو کې خدمت
دی. پکتیو حل مونږ ته ډیر ضرورت لري او مونږ ته دوی چې دی یعنی یو ته متوقع دي مونږ لري د زړه لکه می غواړم چې دوی ته خدمت وړاندې کړم.
د چارواکو په خبره اوس مهال د پکتیا د اړوند سیمو په 540 روغتیایي مرکزونو کې د خزینه نرس قابلګانو د نشتون ستونزه اواره شوې، خو د خزینه ډاکټرانو ستونزه لا هم تر ډیره بریده پر خپل ځای پاتې ده. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې به واورئ چې د پاکستان یو شمیر ژورنالیستان ادعا کوي چې پر مطبوعاتو د فشار له زیاتېدو سره دوی د پاکستان د پوځ د خاموش کودتا ننداره کوي. خو دا شېبه چې د مازدیګر 4:30 دی، سالم محمد سالی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وی هغه کسان د کاندیدانو له ابتدایي لیست څخه ایستل سوي چې اسناد یې بشپړ نه و. ګلا جان عبدالبدی سیاد نن په کابل کې پر تخنیکي مسایلو رابلل سوي کانفرنس ته دا خبره وکړه. د انتخاباتي مهال ویش له مخې د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لومړنی لیست باید پرون اعلان سوی وای. دفاع وزارت د هیواد بیلابیلو برخو کې د دولت د شلو مخالفو وسلولو د وژلو ادعا کړې ده. دغه وزارت ویلي چې دغه شل وسلول په تیرو 4 ساعتونو کې وژل سوي، 9 تنه ټپیان سوي او 15 نور نیول سوي دي. په ننګرهار کې د محلي ځواکونو د جلب او جذب لړې پرون پیل سو. چارواکي وایي دغه ځواک لپاره به هغه کسان وټاکل سي چې مخکې په ملي اردو او پولیسو کې دنده ترسره کړې وي. په مجموع کې به دغه ځواک شمیر شپور ډیر زره کسانو ته ورسیږي. سپینې مڼۍ د امریکا په مریلند ایالت کې د یوې ورځپاڼې پر دفتر وسلوله حمله وغندله. په پرونۍ پیښه کې چې ګمان کیږي د امریکا په تاریخ کې پر ژورنالیستانو تر ټولو خونړۍ حمله وي، 15 کسان وژل سوي او ګڼ نور سخت ټپیان سوي دي. د اروپایي ټولنې رهبرانو موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره به د دې ټولنې اقتصادي بندیزونه تمدید سي. د شپږ میاشت لپاره د دغو بندیزونو پر تمدید نن په بروکسل کې خبرې وسوي. او د امریکا متحده ایالاتونو پولیسو پرون نږدې 1500 کسان په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې ونیول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لوو د مازدیګر تر اوو ورځې دیونې خبريږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر لوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لوو د مازدیګر تر اوو ازادۍ راډیو اوري. او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام وړاندې کوو. خو له هغه مخکې، په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخابات را روان دي، پر خلکو رسنیو فشارونه ورځ په ورځ زیاتیږي او ژورنالیستان وایي چې تر زیاتېدونکي فشار لاندې او تر زیاتېدونکي سانسور لاندې او د مالي جریمې او حتی برمته کېدو په څیر ګواښونو سره مخامخ دي. د پاکستان یو شمیر ژورنالیستان ادعا کوي چې پر مطبوعاتو د فشار له زیاتېدو سره د پاکستان د پوځ د خاموش کودتا ننداره کوي. په پاکستان کې د جولای په 15 نیټه پارلماني انتخابات په پام کې دي. په دې اړه چې د پاکستان د استخباراتو او امنیت ادارې ولې پر رسنیو د زیات سانسور هڅې کوي، د فرشتې جلال زیرا پور واوري.
په پاکستان کې د رسنیو د یشپر کارکونکو په وینا د پاکستان پوځي او امنیتي ادارې د رسنیو د غلي کولو کمپاین پیل کړی دی. هغه ژورنالیستان چې د فشارونو پر وړاندې مقاومت کوي په نقشه کېږي او د هغوی ادارې تر مالي فشار لاندې راځي او جریمه کېږي. په پاکستان کې د ژورنالیستانو د فدرالي اتحادیې مشر افضل بټ فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي، موږ هیڅکله داسې سانسور چې اوس ورسره مخامخ یو نه و تجربه کړی. پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره په ډیرو خطرناکو هیوادونو کې ګڼل کیږي، خو د خبریالانو په وینا د روانو انتخاباتو په درشل کې تازه فشارونه او سانسورونه ساری نه لري. د بیلګې په ډول د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په روسیو کې راپور خپور کړ او په هغه کې ویل چې د پاکستان د پوځ ویان د رواني میاشتې په پیل کې په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې د پاکستان امنیت او حکومت ته د ګواښونو په اړه د خبرو په وخت کې یو ګرافیک چارت خبریالانو ته ښکاره کړ چې پر ټولنیزو رسنیو د یو شمېر فعالانو او ژورنالیستانو عکسونه پکې لګېدلي وو. د پاکستان د پوځ ویاند ویل چې په چارت کې د هغو خبریالانو او فعالانو عکسونه ځای پر ځای سوي چې د پاکستان پر حکومت مکرران انتقادونه کوي یا هغه انتقادي پوسټونه خوښوي چې نورو خلکو د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو خپاره کړي وي. په هغو کسانو کې چې د پاکستان د پوځ د ویان په چارت کې یکس و، د پاکستان د وخت نیوز ټلویزیون د اپنا اپنا غریبان پروګرام کوربه متی الله جان هم و. هغه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل،
زه چونکې تر ټاکنو مخکې پر ټویټر باندې هر وخت د دغه ملک د عدلی او سیکورټی اسټبلیشمنټ له حد څخه پر زیات متحرک کېدو تنقید کوم، او که زما ټویټ ستاسو وګورئ نو زه همیشه دوی په سیاسي مداخلت او په ادارو کې د سیاسي کردار په اړه فعال یم. نو همدغه وجه ده چې زما نوم یې پکې ښکاره کړ. زما په اند دا د پوځ لخوا له ما څخه د خفګان اظهار و.
په هلند کې میشت پاکستانی بلاګر احمد وقاص ګورایا ازادي راډیو ته ویلي چې پر فعالانو او رسنیو د پاکستان د استخباراتي او امنیتي ادارو فشار یوازې د پاکستان په جغرافیا پورې نه دی محدود. احمد وقاص ګورایا ازادي راډیو ته ویلي چې یو شمېر کسان چې ځانونه د استخباراتو استازي معرفي کړي ول، په وروستیو کې د هغه مور او پلار ته چې په پاکستان کې میشتي ورغلي ول او خبرداري ورکړي. احمد وقاص ګورایا ازادي راډیو ته وویل،
خود کہتے ہیں کہ ہم آئی ایس آئی سے ہیں، خود کہتے ہیں وقاص کو کہو چپ کر جاؤ.
هغه خپل ویلی وو چې موږ د آئی ایس آئی سره تعلق لرو. خپل ویلی وو چې وقاص ته وایه درتلونکو ټول ټاکنو نه مخکې چپ شه، خو زه صرف حالاتو ته ګورم او په ټویټر پاڼه یې لیکم چې څنګه د سیاسي خلکو لاسونه مروړل کیږي، څنګه د خپل خوخي خلک راوستل کیږي، څنګه د احتساب اداره د سیاست لپاره کارول کیږي. نو زه دا لیکم چې موږ ته دا قبول نه ده چې موږ ته به یو اداره دا وایي چې چاله ووټ ورکړه او چاله
مخکې په پاکستان کې یوه فعاله ګل بخاري ورتښتول سوه او د څو ساعتونو لپاره لا درکوه. د هغې په ملاتړ پر ټویټر او فیسبوک زورور کمپاینونه وسول او پړی د پاکستان پر پوځي تشکیلاتو واچول سوه، خو وروسته د پاکستان پوځ وویل چې د ګل بخاري په لادرکۍ کې لاس نه لري او ګل بخاري خوشې سوه. په اسلام آباد کې یو شمېر بهرني ډیپلوماتان هم ورته اندېښنه لري. یو ډیپلومات چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط یې له فرانس پرس خبري اژانس سره خبرې کړي، ویلي چې په پاکستان کې په زغرده د رسنیو د غلي کولو لپاره کلکې هڅې روانې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ایا پوهیږئ چې پر ځمکه د کنګل لرونکو سیمو، سیندونو او سمندرونو مساحت تر هغې اندازې ډیر پراخ دی چې پخوا یې اټکل کېده؟ د آیا پوهیږئ په لړۍ کې چې عصمت څاروانې چمتو کوي په دې اړه له نورو علمي معلوماتو خبر شئ.
یوه تازه څېړنه ښیي چې زموږ د مځکې سیندونه او اوبلارې تر هغه څه ډېرې دي چې تر دې وړاندې یې اټکل کېده. د امریکایي متخصصانو په دې څېړنه کې چې په ساينس مجله کې خبره شوې ده، له کنګل ځایونو پرته د مځکې پر مخ د سیندونو او روانو اوبو مساحت تر 3 کیلومتر مربع یو څه لږ دی. دا اندازه د امریکا تر ټکساس ایالت زیاته او تر مخکینیو اټکلونو څه باندې 40% ډیره ده. دا څېړنه په دې خاطر مهمه ده چې له سیندونو څخه د مځکې اتموسفیر ته ګلتوني ګازونه ځي او په سیندونو کې هغه وخت دا ډول ګازونه زیاتیږي چې انسانان یې اوبه ککړې کړي. د امریکا د مینیسوټا پوهنتون د اوبو د چارو او بیوکیمی متخصصان وایي تر 2016 میلادي کال پورې باور کېده چې سیندونه او جهیلونه سمندر ته یوازې کاربن لیږدوي، حال دا چې د مځکې اتموسفیر ته ګلتوني ګازونه هم لیږي. کله چې سره د کانالیزیسیون ناپاکې اوبه او نورې چټلۍ د اوبو زیرمو ته رسیږي، د میتان، کاربن ډای اکساید او نور ګازونه په اتموسفیر کې خپریږي. د امریکا د شمالي کارولینا پوهنتون څېړونکو د سیندونو د شمیر او ځایونو د معلومولو لپاره د ناسا د سپوږمکۍ په وسیله په زرګونو اخیستل شوي عکسونه څېړلي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. دوستانو لکه څنګه چې تاسو هم خبري از دروژې مېشتې په وروستي ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربان پیلان سره هم په افغانستان او هم په نورو هیوادونو کې داسې هیلې را پیدا شوې دي چې ګنې دغه اوربان به یوې تلپاتې سولې ته لار هواره کړي. د افغان حکومت او د طالبانو دواړو دغه اقدام ډیر وستایل سو او موږ هم په همدې اړه ستاسو دوستانو پیغامونه ترلاسه کړي چې پکې ستاسو هیلې غوښتنې او لیدلوري څرګند شوې دي. نو پر ځای بولم چې د دې خبرونې په سر کې همدا هیله بخښون کې پیغام مونه په ګټه سره وورو او بیا به ستاسو نورو ستونزو ته هم راسو.
ولستان ولایت نه تاسو سره په تماس کې ما د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی احمدزی صاحب نه ډیر زیات مننه کوم چې په افغانستان کې د دروان حالت خسیدو په وجه اوربان اعلان کړی دا زمونږ د طالبان ورونو نه هم دا توقع او دا هیله ده چې باید هغوی هم دغه اوربان چې دي دسه مثبت جواب ورکړي او دغه اوربان نه تنها یو محدود وخت پورې دا وغځوي بلکې اوږدمهال وخت پورې باید دغه وغځوي.
بلې السلام علیکم. محمد نعیم خپلواکم د فراه ولایت د سره پاړي کې هم زه په دې باندې ډیر خوشاله یم چې اشرف غنی صاحب او طالبانو درې ورځې اوربان اعلان کوي. دا خو واکنم چې دا د اختر ورځې او شپې په خوشی باندې موږ پر دې غمځپلې یوادوالو باندې په خیر او خیرات باندې تیرې سي. نو د خدای جل جلاله نه دا غواړم چې دا سوله او دغه ورپن چې د همیشه د پاره وسی ځکه چې افغانان ډیر ستړي دي د جنگو څخه.
باری محمد رسول يم د ننګرهار څخه د ازادۍ راډیو للارینا ټولو افغانانو ته د نغنوي دزبند د طالبانو د خوانه او د حکومت د خوانه ټولو هیوادوالو ته افغانانو ته مبارکي وایم او د غنوي کوچنی اختر د صلحې اختر ګورم او واړم. دا دغه دزبند په رابطه باندې دوم نوایم چې د ټولو افغانانو په شونډو باندې یو لوی مسکا پر ده او ټول افغانانو په زړونو کې نوی هیلی راټوکېدلې دي. الله دې دغه دزبند نو هم زیات کاندي او ټول افغانستان دې الله جل جلاله په صلح او په امنیت باندې د یو ګلبند پر رقم باندې ورغوي.
مازله زابل خبر کوم دغه اوربن چې اشرف غنی اعلان کړی دی او طالبانو هم تایید کړی دی. نو مته دوه خواو ته د شکیل غال تر د خواهش کوو چې دی نور هم دی اوربن ته د امور کې ساتول لاس په دی ور کې شو دی. نو د خدای په خاطر اشرف غنی ته بیا هم دا خبر کوو لکه څنګه چې دی اوربن اعلان وکاو هم د ارقم ته د خارجانو د مهارویې چې د خارجانو د اخیری نیټې چې کړل د وټو دا هغه دی اعلان کې نو طالبان او ټول لسونه دې ته خوشمنه او خوشاله دي چې په افغانستان کې دایمي صلح راشي او د آرامۍ ژوند ولسته ولسی شي.
از بابان نظام ایران څخه خبرې کوم. نظام دا دی ورته چې دا دې سره خیر کار دی او دې یو انساني او اسلامي عمل دی چې دواړو طرف ته کړی دی. خو موږ انتظار دې طرفو څخه دا دی چې دا اوربان نه د درو ورځې یا د پنځو ورځو لپاره دا غل دی میاشت یا دوه لپاره وغځوي.
السلام علیکم. زه محمود د فراه د ولایت خبره کوم. دغه اته ورځې اوربان چې دولت و طالبانو اعلان کړی دی اول مبارکي ورته وایم. بعد مبارکي افغانستان تباه و برباد شو بعدا دا کلم بس کوي مشرانو. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالعزیز خاطری زوی د ارغنده ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته زنګ وهم. دغه پیشنهاد چې اشرف غنی صاحب کړی دی د اختر په باره کې ده او دا وړاندیز دی او دا د ګردو مسلمانانو او د ګردو افغانانو خوښي چې دا یوه تبي که لس ورځې اوربان د طالبانو سره هغه دا څلوېښت کاله چې دا خبره چدر وسنه وکړي او خدای تعالی دې وکړي چې طالبان یې هم ورسره عملي کړي. په دالس ورځې کې چې دا اوربان وسي نو به د مسلمانانو زړه ته ولویږي. د افغانانو چې یو وخت ټوله راتلونکی ده په دا رقم باندې چې دوی یو لږ لږ څرک کوي او لږ لږ د څراغ رڼا معلومېږي نو بیا زموږ زړه ته ولویږي چې انشاءالله ټوله راتلونکی د خدای تعالی دې سوله راولي د دې روژې په برکت. وسلام.
ولیکم سلام وروره. د سولې لپاره د افغانانو هیلې تر دې ډېرې دي چې په دې خپرونه کې ځای سي. نو د بیلګې په ډول مې دغه څو پیغامونه راواخیستل. دا پوښتنه هم د هر چا سره ده چې څنګه دغه هیلې په حقیقت او دغه موقت اوربند په تلپاتې سوله بدلېدای سي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د دغه اوربند کلک ملاتړ او دوام به دغه کار ته تر ډېره حده لاره هواره کړي. نو نور بل ښاغلي غفور لیوال څخه واورو چې زموږ همکار یوسف ځدران مرکه ورسره کړې ده.
زه فکر کوم چې د وخت د کموالي باوجود دغه اوربند د سیاسي نظره ډېر مهم دی، او هغه دا دی اهمیت دی چې دواړه لورې پوه شوي دي چې خلک له جګړې څخه په تنګ دي، او دا یو سیاسي حرکت دی او ښیي چې طالبان لا هم پر سیاسي سټیج د لوبېدلو په فکر کې دي، ځکه چې اوربند په دغسې وخت کې د خلکو محبوبیت او ملاتړ له ځانه سره درلودلی شي هر لوري ته. د همدې لپاره زه داسې فکر کوم چې دا د سولې امکاناتو ده، او دا چې بالاخره خبرې پیل شي دا مې لومړنی عملي ګام ګڼلی شو، او هماغه ډول چې د خلکو په ذهنونو او زړونو کې امیدواري پیدا کړې ده په نړیواله سطحه د دې هرکلی او د خلکو ټینګ ملاتړ او بیا د دې د دوام غوښتنه کېدلی شي په مخالفینو کې سولې ته او خبرو ته
په دې معنا چې دوی یعنی ښه پرېکړه کړې. هغه ستاسو اشاره ورته وکړه چې د خلکو ترمنځ هم خورا زیاته مطرح شوې ده، خو دوی له دې وړاندې د حکومت او یا د نړیوال ټولنې ټول غوښتنې رد کړې دي. که دا ظلم فرضاً دوی یا پغلې شوي او یا رد کړی وای، بیا څه لارې ممکنې وي؟
زه داسې فکر کوم چې اوربند د یو ساعت لپاره هم لوی ګام دی، حداقل د یو شمېر انسانانو د وژلو مخنیوی کوي، مګر له سیاسي پلوه ډېر لوی پیغام درلودلی شي، او هغه دا چې بنبست نشته، یعنی یو لاره بالاخره وجود لري چې جګړه په سولې بدل دغه پیغام ته او دغه سیاسي ارزښت ته ډېر خوشحاله یم او هیله دا.
لیوال صاحب، دلته د ځینو مضره کړیو چې هغه شرپسند خلک دي، د هغوی د دغه احتمال ویره هم ممکنه موجوده ده چې هغوی سو استفاده ونه کړي د دغه فرصت څخه. نو دواړه لوري څنګه باید په یو بل باور وساتي چې دوی دواړه په دوربند ژمنې ته متحد دي او دوی پای دا ژمنه؟
په افغانستان کې د اوربند تر ټولو لوی ناظر او په اصطلاح حکم د افغانستان خلک، دا خو په ذهنیتونو کې د سیاسي ونډې او نقش او د محبوبیت مسأله ده. هر لوری که په خپله ژمنه باندې وخیژي د خلکو په محکمه کې به شدت سره محکمه شي، او بیا به هېڅکله خلک سیاسي اعتماد پرې ونه کړي.
خو که ځینې ډلې له دې فرصت څخه استفاده وکړي چې هغوی نه غواړي دواړه لوري سره جوړ شي،
د افغانستان خلک دغه ډلې هم شي ګندلی شي، او هر لوری چې غواړي په سیاسي ډګر کې ناکام نه شي خپل باید شرط ځان درلودلو ته اجازه ورنه کړي چې دوی دومره لویه پرېکړه چیلنج کړي.
لیکوال او څېړونکی عبدالغفور لیوال وو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، ستاسو نورې ستونزې هم موږ ته رسیدلې دي چې د خبرونې د وخت سره سم به درته خبره کوم.
السلام علیکم، مې محمد دې کندهار له تاسو سره باندې کوم پروګرام موږ مشکله دې موږ له کندهار کې محمد مارکیټ ته وای دا نیمه مارکیټ دی، نو نن کندهار ته رسیدل پر هغه له دې خلک را ګرځي پروانه کې دې دا دې دا از موږ شروع کړی دي چې د سره ترې نه منې مرتزونه پنچرې شپږ خلک دې لمر ځان یې شګه جديدې وایي والله چې سره په پاکستان دا لري په تر موږ په نه کنه والله کله چې زلمه سره کله کې په خپل پرتم کې دي نن شو دې ور سره یو به د لږه خز دې د څه څه کش کړی دي شو دې وایي نو موږ دې موږ راځي څوک واره
څنګه کار دی
رئیس جمهور به یو ځای وکړي دا ولادت خلک به په خوشاله کېدل چې نن رئیس جمهور راځي خو نن سبا چې رئیس جمهور راځي به پر ورځې کې مرته خلک دنده کې پر کوي ان الله خلک پر ځل د عزیزي لا 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 دې تل ځان ورته کشکړي دی وایي مننه
السلام علیکم د خاندار والا ته میوند ولسوالی د بنچه مر څخه راځي کې نن سهار وخت په میوند ولسوالی کې چې تاغه سکری ورکول کې د انتخابات تعقیب ورکړي چې طالبان خلک څنګه او هغه د سکری ورسري او طالبان یې علالي او ډیر تکلیف دی ولې چې خلک ورکو و سلام السلام علیکم
السلام علیکم اسمت لاره فرا ولایت زکوال ولسوالی څخه خبرې کوم ویل لاره موږ دولت څخه چې موږ راته سکری څنګه چاپه کو ک شرط د طالب دولت مونږ پرې دی وای دا ته ټاپی نه دی ولې ک سارا تراس طالب مونږ پرې دی وای تا چې ولې ټاپی کو ویل کو چې موږ مشکل حل کړو خدای په امان
السلام علیکم جناب وسیل بوزي د زابل ولایت څخه سره خبر کوم و موږ د ولایت دا څنګه لري ګمرک پیدا ګمرک چارې دي ډېر شروع سړي خو سره نه مخرج کوم وکړ چې څنګه سره سره وي دا ګمرک چې دې جوړ د شنو زه بول سړي
السلام علیکم دا ګورماش دا ولا سوال دا ګورماک اوس په دې کوم ما ته دې دا نو ولا سوالي خراب څه دا بازار دې نو دبل بازار ته ځو ته باندې هر ورځ طالبہ پنار کې راته ولا دی وی وټکی مو د حکومت څخه دا غوښتنه غواړم چې نور ولا سوالي ده تفاعل کی مو د طالبان سره به خېر په آزاد دي په تکلیف کې ما دې چې هم را روان دي مو څنګه را کی خوري د طالبان مرکز کې خالقي یاله ته وشته هیڅ شی را رسي د کدا حیوانات کې د انساني مو څنګه را رسي والسلام
سلام علیکم زه د کنده ولا د نوند ولا سوالي خبر کو دا د تاکي چې دې راته نو به ساتي نو وی مامورین الرزي زموږ حکومت څنګه ایله ده چې دا تاسو ولا دي خپل ساتي نو کې دا په سړک راغلي وی یو تکي لازم پیغام نشو کې سلام علیکم
السلام علیکم زابل ولایت څخه دا پیغام تاسو ته ځم زه خپل د محلیز د کړو یو استاد یم زموږ شکایت دا دی د نسب د اروان مسجد څخه چې په زابل کې تقریبا دا اوس د حمد میاشي رئیسی دا غد د دوه میاشتو پیسې موږ ته ګرځو سړي دی او چې ورغلو حمل څور دی زه او چې ورغلو بالا و راته ویل چې تاسو سیمپونه لغوسته دي موږ ته دا غد ورک راغلی د پنځه بیا سیمپونه لغوسته دي نو تاسو ماشنه تاسو نو موږ ټول چې موږ هم ولي مخ خبر نه راکوي د موږ کورسونه خواغه دی شروع ولو ازری مور کړی دی هغه دی شایدان اسی کلیوالو ګوري په دې راته ول موږ نور نه پویږو بس پیدا لغه سې دې سې ماشونه نه دی راغلی سې ماشونه نه نو زموږ په اړه باندې دغه پښتنه وتی چې دا ټول کورسونه ولې لغه سې دې سواجه دا کنزارت سوی راغلی موږ نه یو سې خبره ده یا مو شاګردان نه سې خبره ده چې موږ باندې کورونا باندې پوروړی یو دا درې مېشتې درس مورته ویلې دي هغه ما شرای کې نور کې را لغوي هم به موږ دا کورسونه پیښو او راټوي چې ورته وی وایي سره هم به موږ ته پیښو دا ما خيري کال دي دریم سمته زموږ د مشکلې تر اړوند اې د دارو پر ورسي چې چارواکو پر ور سلام
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د څنګه وځه کې ولدين تاسو سره په تماس کې مات بعد د سلام زه خپل درخواست پیښ کوم بعد د سلام زمنګ دا د درخواست دی چې افغانستان کې چې دا کوم حالات روان دي د پدې خاطر روان دي چې افغانستان کې د سبزیجات کې یا پروت دا د توخیمه چې په افغانستان کې څور څه دي نو د سیمه او د برابر د شي د سبزیجات په سیزن په وخت سیزن کې ډیر په ارزانه به بن ملوي کې ډیر په ارزانه قیمت باندې اخیستل کیږي ختول کیږي متاسفانه متاسفانه یا میاشي اصل د ټیم لري با دا غینه بیا دا غی ټیم هیڅ نشته دی د امغه شي چې کنه هغه بیا یو شي چې په سلو به ملاویږي بیا سل د بعد بیا هغه شي په 50 روپۍ ملاویږي که په 50 روپۍ برابر کی هغه شي بیا نه کېدای کی نه بیا هغه شانتي په پاکستان چې د پاکستان په ځکه خلک زو کې څه وجه ده سې لته پاکستان چې زورن دی ډوړې نشته چې ګوې زورن دی ډوړې دی خلک به رسي پاکستان چې غریب سړي ته ار سړي غمو سره شته دی ټورونه ساسکري دي سبزيانه په وخت سیزن کې سبزيانه جمعکي همدغه د افغانستان سبزيانه دي د افغانستان نوري هلته ټورونه کې جمعکي بیرته افغانستان د درې میاشتې بعد څلور میاشتې بعد پنځه میاشتې بعد هماغه سبزيانه د افغانانو نه چې په کوم قیامت پنې اخیستي په هېڅ قیامت کې اخیستي هماغه سبزيانه بیا چې لسچن ده شل چن ده هماغه سبزيانه خرڅېږي خو په افغانستان کې بدبختانه دغه شان د زمینه ورته نه برابرېږي او نه به برابرې شي.
بله سلام علیکم ورور منګه دغه وختنه لرو چې مونږ ته د سربازان د کندهار ولایت نه ماډی کنيولې مونږ ته ماشونه راکې خدای قران ته دی ګور رسول ته دی ګور ماشونه درکې درې درې ماشونه باندې او به په کورو کې چنه لرم د مونږ ته هیلې سترګې دي زاغه درې ماشونه مونږ نه بد کړی دي مونږ ته وای چې درکو غټ اختر نه بعد درکو ورکی اختر نه بعد درکو نو مونږ ته ماشونه راکې دا مونږ دغه هیله تاسو لرو بس خلاص.
سلام علیکم زده کنده دا ولادت د میوند ول سوالی سره میوندوال خبر کوم د میوند په ول سوالی کې دا د راګری کاتونه نو نو کې نو موږ په تکلیف یو دا موږ د حکومت دا توجه لا چې دا د میوند ول سوالی ته دا د مامورین نو دا ځکه چې خلک دې دي خلک دا غلر دې دا کاتونه نو کې نو زما یې نو زه دا د چې دا کار و چې موږ په تکلیف یو دا نن شلم چې زه وځم ما د ښار نه د تابع کړم.
ولا السلام علیکم زه اسم الله دروځان له د سیاستو له سوالي څخه خبر کوم ورته زموږ مخابراتي شبکې ډېرې کمزوري دي بلکې موږ غرته سیږو چې په نیم ساعت یو ساعت مزل دی بیا موږ ته رنگ وخلې شو چې دې درې خدي دې ورته اسکار نه کوي موږ یو مسلمان صدا اوښتنه ده چې هغه د پاملرنه نه وي کې او ورته مشکل صدا اوښتنه ده چې په دغه غزله یو مرکه ولري چې موږ د السلام علیکم.
السلام علیکم عادل خبر کوم د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه د داخلو د کلی نه ورور جان دلته کې بازار شپه ورځې کې چې وبره د خلکو کورونه ټول ولیدل ماشومان د سې په وګو کې ګرځي بس خلک ټول لاړ کورونه او وسو کې غم نه خوري څوک ته پوسم نه کوي چې دا وبره غلي دا څنګه دي څنګه نه دي زمونږ د خواش د شي پیغام به نشر کوي او دا وبو غم خوري او دا وبه بند کړي چې د خلک په سہولت کې ژوند تیر کړي مننه.
السلام علیکم ز عبد الله د زابل ولایت اند افغان تاسو ته پیژنم ما د ورز د کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې موږ په زابل کې د شریعت څنګه نه لرو خچيري موږ ته د زابل په کې د شریعت څنګه ایجاد سیمه موږ بدل ورپور چې چارواکو څخه د ورپور د ورز د کړو د چارواکو څخه ډیر خوشحاله سو او زموږ د کړې به دوامي سي او پاتې به ورسیږي. والسلام.
السلام علیکم زما واز د ولفور کارواز پر ور کې د ورور د میوان په ولسوالۍ د غي انتخابات کې چې څه تاغه تاسو چې وکی د ورور جان د غي لاس کرا ولري خلک یا بکري خلک دې ذاته کې لاس کم تر کې د خور بز په پټو پیسې اخی چې بار لري هغه ته چاپا ورکو کې چې بار نه لري هغه ته چاپا نه ورکو کې زما واز د ولفور کارواز پر ور کې د ورور د غي مشکل زموږ حال کې د میوان په ولسوالۍ کې بس خاص سي سي پی سي مخکښ نه دي چې بار مخکښ نه دي بل اسلام نه سوروره. السلام علیکم.
سلام علیکم زه محمد فضل لزم بلې د شمزه ولسوالۍ خبر کوم ورته د مړ شمزه ولسوالۍ کې د ګمرک د یاسین د تاخه سپارل کې دا وسنه کاری مال د کاغذ مخ باندې هغه ورته نه کې کارونه نه کې دا ګمرک به دروې کې د تورور ای باندې دا ګورنه ته ټکارا چې دا زبر کې تاسو جنګول راوایي سره هغه سلاوی او اېدا دا ګمره سلاری سره تاسو کې دا ګمره کار به د روزګار وایي تاسو دا وخت درم چې یې سره راځي په وسایي کې دا ګمره کار وکړي.
بالي السلام علیکم زه موږ له هغه ته څنګه فراوله ته بکوا د ولسوالینا دا بکوا په ولسوالۍ کې یو مرکز هم نه د خلاصو د دولت پور سره کوم دی
مننه کوم وروره تاسو پیغام به ژر تر ژره تر چارواکو ورسیږي او هیله ده چې هغه یې د همدې خبرونې له لارې هم واوري او د خلکو ستونزو په اړه لازم اقدامات وکړي. پیغامونه خو ډیر دي خو وخت هم دومره دی. دغه پیغامونه د ازادي راډیو رسمي دریڅ نه دی. بیا هم تاسو نورو پیغامونو ته سترګې په لارې يم. البته باید ویم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې تای روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.